السلام علیکم د سحر و بجی دی د ازادي رادیو د سحرنه خبری مچلې او ریدو تمو ز رضوان مراد هر کله کوم نن سه شنبه د 1399 هجری المریس کال د جوزا لومړی نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د مئی میاشت ل 22 سره سمون لري. دوستانو طاهر روخان د نیم سات خبرونه تخنیکی مسؤل دی. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د مرستو سره مفتش وایي په دې هیواد کې په تیرو دریو میاشتو کې 2250 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دفاع وزارت وایي داسې اسناد او شواهد نه لري چې وښي ایران له طالبانو ملاتړ کوي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په کابل ښار کې د دوه پاکستانی وګړو په شمول درې مشکوک کسان له یو اندازه خطرناکو چودونکو موادو سره نیول شوی دي. د جمهوری ریاست د محافظت قمندان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ټاکل شوی دی او د پاکستان په کراچۍ ښار کې په تیرو دریو ورځو کې د هوا تودو څپو لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل ښار کې د دوه پاکستانی وګړو په شمول درې مشکوک کسان له یو اندازه خطرناکو چودونکو موادو سره نیول شوی دي. د کابل د 111 فرقې لخوا په یو خپره شوی اعلامیه کې راغلی دي چې امنیتي موظفینو د دوشنبه پر ورځ د کابل په بودخاک ولسوالۍ کې د غزمې پر مهال دغه درې کسان نیولي چې دوی پاکستانیان او یو افغان دی. په اعلامیه کې راغلي له دوی سره امونیم نایتریت او سی فوډ مواد څه باندې 120,000 افغانۍ او یو اندازه کلدارې، موبایلونه، سیم کارتونه، 2 پاکستانی پاسپورتونه، د قبایلو کارتونه او داسې نور مواد نیول شوي دي. د اعلامیې له مخې دغه کسان تر تحقیق لاندې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد له دندې لرې شو. د حکومت یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید وویل چې د جمهوري ریاست د محافظت قمندان د ښاغلي مراد پر ځای ګمارل شوی دی. دغه سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، دغه راز وویل چې د مدیریت کمزوري او د جنرال مراد له کار څخه نه رضایت د هغه د لرې کېدو سبب شو. جنرال مراد 59 کلن دی او د افغانستان په قول اردوګانو او دفاع وزارت د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. اجرایی رئیس وایي حکومت د اقتصادي ودې، د کورنیو تولیداتو د ډېرېدو او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره د اسانتیاو رامنځته کېدو لپاره ژمن دی. عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې دغه راز وویل چې اقتصادي وده د خصوصي سکتور او کورنیو تولیداتو سره مستقیمه اړیکه لري. په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور وویل چې د افغانستان اقتصادي وده اوس مهال 2.2% ده. هغه زیاته کړه چې لا هم بېوزلي 50%، بیکاري 40.5% او د خوړو نه خوندیتوب 40% رسیدلی دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په تیرو دریو ورځو کې د هوا تودو څپو لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي دي. د ایدی خیریه بنسټ چلوونکي فیصل ایدی پرون ویل اکثره مړه شوي کسان د کراچۍ ښار د غریب میشتو سیمو اوسیدونکي دي. په کراچۍ کې چې زیاتره وخت پکې برېښنا نه وي، پرون د هوا د تودوخې اندازه 40.4 سب شوې ده. خو د سند ایالت د روغتیا وزیر بیا دا رد کړې ده چې ګواکې په کراچۍ کې د تودو څپو له امله خلک مړه شوي دي. په 2015 کال کې هم په کراچۍ ښار کې د هوا ګرموالي شاوخوا 1200 کسان مړه او سلګونه نور ناروغه کړي وو. د پاکستان د هوا د حالاتو ادارې اټکل کړی دی چې په سیمه کې به د هوا تودوالی له 40 پورته وي. د ایران ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د توندو سرګندونو په عکس العمل کې ویلي چې نړۍ نن د امریکا پریکړې نه مني. حسن روحانی تیر ماښام وویل چې د نړۍ هر هیواد خپلواک دی. روحانی په خبره د امریکا دولت 15 شاته تللی او د هغه هیواد پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش سرګندونې تکراروي. بوش په 2002 کال کې ایران، شمالي کوریا او عراق د شرارت مرکزونه یاد کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روحانی تر عکس العمل مخکې په واشنگټن کې د هریټیج بنسټ په مرکز کې د وینا پر مهال له ایران سره د نوي اټومي تړون لپاره 12 کېښودل. پامپیو ویل هیواد باید د تاریخ په اوږدو کې تر ټولو سخت بندیزونه پر ایران ولګوي. او جراح سپل د امریکا د استخباراتو د ادارې د نوې مشر په توګه لوړه پر ځای کړه. هغه په همدې مناسبت جوړ شو مراسمو ته ویل چې په مینه به کار وکړي څو د سی آی ای یا مرکزی استخباراتو ادارې مشري وکړي.
CIA has been more than a career. It has been for me, like many of you, a calling.
دا ویل CIA سره زما کلونو کار دا ویډ راکړ چې هیڅ کله مې فکر نه وکړې. هر څه چې په وس کلرم ستاسو لپاره به له تاسو سره یو ځای وکړم. دا جینو هاسپل د لوړ په مراسمو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او مرستیال مایک پنس هم موجود وو. هاسپل لومړنی خزه ده چې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا CIA مشري کوي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. سیګار وای د روان کال په لومړی ربع کې 2250 ملکیان په افغانستان کې د جګړو له امله وچل شوې دي. دفاع وزارت وی هیڅ داسې اسناد نه لري چې له طالبانو څخه د ایران ملاتړ ثابت کړي. پروانه خبري مچله کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم وري چې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای په ایران د امریکا له نوې بندیزونو سره به د چابهار بندر پروژه چې د افغانستان لپاره ځانګړی اقتصادي ارزښت لري له خطر سره مخشی. دغه راز دا هم اوري چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وی د دوی ورسته سروي خي چې په افغانستان کې 9000 ټنه تریاک تولید شوې دي. او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنگونه ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. سیګار یا د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا د مرستو د څار اداره وایي د روان میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په ملکی مرګ ژوبل کې لږ څه ډیروالی راغلی دی. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ ربع کې 2250 ملکی افغانان مړه او شوبل شوي دي. خو دغه راپور دا هم لیکي چې د مځکنیو حملو په ترڅ کې ملکیانو ته اوختي مرګ ژوبله 15% کې کمه شوې ده. فریبا ظاهر پر ریپورت لري.
د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار ویلي که څه هم د روان میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې شمېر د تیر کال د همدې مودې په مقایسه لږ ډیره ده، خو وایي لا هم د ملکي تلفاتو عمومي شمېر په لوړه سطحه کې دی. سیګار په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو لیکلي چې د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ څخه د مارچ تر 30 پورې په افغانستان کې 2250 تنه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته چې 1300 تنه مړه او 1495 نور ټپیان دي. راپور لیکي د 2013 کال په همدې موده کې 2255 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته و. د سیګار د راپور لمخې په 2013 کال کې تر ټولو ډیر مرګ ژوبله د ځانمرګو بریدونو له کبله وشته چې د همدې مودې د ټولو تلفاتو 30% جوړوي. راپور زیاتوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د همغږي ادارې یونما هم په خپل راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې و چې د حکومت ضد عناصرو د بریدونو له کبله د ملکي مرګ ژوبلې سطحه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی او سلنه وشپېته شي چې د راپور لمخې د تیر کال همدې مودې په مقایسه 6% ډیروالی دی. د سیګار د راپور لمخې د روان میلادي کال د لومړۍ ربع د ملکي مرګ ژوبلې 50% د طالبانو لخوا سوي دي، 11% د داعش وسلوالو لخوا، 4% د نامعلومو حکومت ضد ډلو او 2% د حکومت ضد ډلو په خپل منځي بریدونو کې مړه یا ټپیان سوي دي. دغه راز د حکومتي ځواکونو لخوا د ملکي تلفاتو سلنه 13 شرودل سوي ده، خو په راپور کې راغلي چې که دا سلنه د تیر کال همدې وخت سره مقایسه سي 13% کموالی پکې راغلی دی.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو اوریدل چې سیګار یا د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا د مرستو د څار اداروي د روان میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په ملکي مرګ ژوبل کې ډیروالی راغلی دی. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو
او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنه مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت وی هیڅ داسې اسناد نه لري چې وخی له طالبانو څخه ایران ملاتړ کوي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي او د دې ډلې مالی ملاتړ کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وی دوی ته یوازې دا ثابته شوې چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي. فریبا ظاهر او د دې موضوع جزئیات.
له وسلوالو طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په برخه کې د افغانستان او امریکا لیدلوري له یو بل سره توپیر لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې اړه پلټنې کوي چې د افغانستان په نام نیو او له وسلوالو طالبانو څخه د ملاتړ په برخه کې د ایران د لاس لرلو احتمال عمومي. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ په زغرده وویل چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي او د هغوی مالی ملاتړ کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پلټنو په نتیجه کې به معلومه سي چې کوم هیوادونه د تروریستانو ملاتړ کوي. محمد راتمنشوایی تحقیقات دوام لري. هر وخت چې زموږ د تحقیقاتو نتایج وښيي چې کوم هیواد له طالبانو او یاغیانو سره همکاري کوي، موږ به دا له خپل لوري نړیوالو ته وښیو. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد به په تاریخ کې تر ټولو سخت بندیزونه پر ایران ولګوي. مایک پومپیو زیاته کړه ایران په افغانستان کې د طالبانو په ګډون په سیمه کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي.
Afghanistan Iran support to the Taliban in the form of weapons.
دوی ایران په افغانستان کې له طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي. دا کار د تاریخوالي د ډیره دو سبب کیږي او اصول او ثبات د افغانستان د خلکو تر رسیدو خند
ګرځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې پرون د وینا پر مهال له ایران سره د نوي اټومي توافق کې دوه لپاره دوه لس شرطونه کړښودل. د مایک پومپیو تر دې وینا څو ساعته وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې د امریکا دولت 15 کاله شاته تللی او د هغه وخت د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش څرګندونې تکراروي. بوش په 2002 میلادي کال کې ایران، شمالي کوریا او عراق د شرارت مرکزونه یاد کړي ول. له طالبانو څخه د ملاتړ په اړه په کابل کې د ایران سفیر وړاندې ویلې و چې هیواد یوازې د سولې مذاکراتو په خاطر له طالبانو سره په تماس کې دی او دا په دې معنی نه ده چې له یاغیانو سره اړیکې لري. محمد رضا بهرامی د افغانستان یوې ټلویزیون شبکې ته ویلي چې ایران له طالبانو سره له دې کبله اړیکه نه ده نیولې چې ګواکې دغې ډلې ته مشروعیت ورکړل سي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد راتمنش بیا ازادي راډیو ته وویل چې په وار وار د سیمې له هیوادونو غوښتل سوي چې د تروریزم سره مبارزه کې همکاري وکړي.
ما هم از همه کشورهای منطقه همیشه
دوی د سیمې له هیوادونو څخه تل زموږ غوښتنه دا و چې د افغانستان له دولت سره همکاري وکړي او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې چې موږ د تروریزم سره د مبارزې په لومړی کرښه کې یو زموږ سره دې همکاري وکړي. موږ د ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین او د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو نو څخه مو غوښتي دي
چین او همه کشورهای منطقه او دنیا.
سره لدی چې د افغانستان حکومت له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په اړه د سند نه لرلو خبره کوي، خو ځینو نړیوالو رسنیو راپور ورکړی و چې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې له حضور څخه اندېښنه لري او له همدې کبله د طالبانو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پرونی وینا کې ایران ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو ملاتړ ختم کړي او د القاعده شبکې لوړپوړو مشرانو ته د پناه ورکولو لاس واخلي.
و امریکا د افغانستان دفاع وزارت وی هیڅ داسې اسناد نه لري چې له طالبانو څخه د ایران ملاتړ ثابت کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rferl.org.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې سرګندونو په عکس العمل کې وی چې روسیا هڅه کوي چې امریکایان په افغانستان کې لمات سره مخ کړي او افغان حکومت او خلکو ته ستونزې پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي کابلوف ویلي دي چې مسکو امریکا ته د افغانستان د ستونزې د حل لپاره دوه پیشنهاد لري چې یا د طالبانو سره خبرې وکړي او یا د لویا جګړه او دوامدار جګړه وکړي په افغانستان کې. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریو بجې او 15 تقیدی ملالی بشیر د نړۍ مطبوعات او خبرونه لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخه در سره شریکوي.
ترامپ د افغانستان پلان تهدید کړ. دا د انډیپندنت آنلاین خبرونه د مقالې عنوان دی. په دې مقاله کې د رویټرز خبري اژانس له قوله ویل سوی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پریکړه چې لمخې امریکا له ایران سره له اټومي موافقې ووته د افغانستان د چابهار اقتصادي پروژه له تهدید سره مخامخ کوي. په مقاله کې راغلی چې دا اقدام همدارس په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي چې هدف یې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایښودل دی هم له خطر سره مخامخ کوي. د چابهار پروژه د هندوستان په مرسته افغانستان لپاره د ترانسپورتي دهلیز جوړولو لپاره د پرمختګ په حال کې ده. د خبرونې په وینا دا پروژه د افغانستان لپاره د ملیونونو ډالرو په لګښت د سوداګرۍ زیاتولو وړتیا لري او پر پاکستان له اعتقاد څخه د افغانستان مخه نیسي. بلومبرګ خبرونې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران له اټومي موافقې د خپل هیواد د استولو پریکړه وکړه، ایران خطرناک عکس العمل ښودلای سي او دا به تر ډیره په منځني ختیځ کې وي. بلومبرګ خبرونه په مقاله کې لیکلي چې د عکس العمل شای پر اسرائیلي اهدافو له حملو نیولې د حزب الله ډلې د ملاتړ زیاتولو پورې وي. مقاله لیکي په افغانستان کې مخکله ایران او طالبان د امریکا د حضور مخالفت کوي او ځینې ډیپلوماټیک او نظامی همکاري سره کړي. بلومبرګ لیکي په 2012 کال کې طالبانو په ایران کې خپل دفتر پرانست. د یادولو وړ ده کله چې په 2014 کال کې د طالبانو مشر مولا منصور د پاکستان په بلوچستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د راپورونو له مخې د ایران پاکستان ته ننوتلی وو. بلومبرګ هغو راپورونو ته هم اشاره کړې چې له مخې تهران ځینو طالبانو ته په ایران کې نظامی روزنه ورکوي. مقاله لیکي ایران ته د واشنگتن پر وړاندې د طالبانو ملاتړ تر ډیره ارزانه پریوځي. مقاله هم دراز وایي چې په افغانستان کې د امریکا د لوی دشمن چې طالبان دي ملاتړ شای په افغانستان کې د امریکا هڅې لستونزو سره مخامخ کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په ایران د امریکا له نوې بندیزونو سره به د چابهار بندر پروژه چې د افغانستان لپاره ځانګړي اقتصادي ارزښت لري له خطر سره مخ شي. په دې اړه واصل وسال رپورت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د امریکا لخوا پر ایران نوې بندیزونه د افغانستان مهمې او حیاتي پروژې له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. د دغې خونوي سیمودین پسرلی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له دغه بندیزونو وروسته خای پنګوال په چابهار بندر پنګونې ته ازرخه نکړي.
د امریکا لخوا کوم بندیزونه په ایران باندې لګول کیږي جانبي تاثیرات به ډیر زیات وي. د افغانستان سره او هند سره او د سیمې د هیوادونو سره به د ایران تجارتي اړیکې او اقتصادي اړیکې کمیږي. دغه څه انګیرنې او ډار شته چې ممکن دغه شرکتونه هم د مشکلات سره مخامخ شي او دوی خپل فعالیتونه ورو کړی دي، سست کړی دي ترڅو دا وضعیت په ټوله معنا معلومه شي.
خغل پسرلی وای په ایران د امریکا نوی بندیزونه د چابهار بندر د پروژې ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر نورو اقتصادي پروژو لکه د ریل پټلۍ او د ټاپي نلي کې په پروژې هم نوړه غیس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بالتیمور پوسټ آنلاین خبرونه د رویټرز خبري اژانس په حواله لیکلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د اعلان چې د ایران له اټومي تړونه به وسی او پر دغه هیواد به بیا بندیزونه لګوي هغه پروژه زیانمنوي چې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پلان شوې ده. دغه خبرونه په ایران کې د چابهار بندر د پروژې یادونه کړې چې هندوستان ملاتړ کوي او په وچه کې د ایسار افغانستان لپاره د حملو نقل د یو دالیز لپاره طرحه شوې ده. د چابهار بندر پروژه په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هندوستان لخوا پرانستل شوې چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت تجارت ته لاره وروي او پر پاکستان د افغانستان اتکا کموي. د شن رویټرز خبري اژانس د یو هندي چارواکي له قوله ویلي چې پر تهران د واشنگتن نوی بندیزونو وضعیت ډیر پیچلې کړي او هند له ایران سره د چابهار بندر پر شرایطو له سره خبرې پیل کړي دي. د ورکړ شو معلوماتو مخې په چابهار بندر د دریو پنګا چونکو شرکتونو چې دوی چینایي او یو هندي دي کارونه په ټپه درول شوې دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپو سیدکیا سیدی وایي که څه هم د امریکا او ایران ترنګلې اړیکې د افغانستان په اقتصادي پروژو خپل اغېز لري خو افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي سو خپل اقتصادي اړیکې او ګټې له خطره وژغوري.
نو طبي خبره ده چې ستونزې وي په دې کې خو باید مقاومت وشي ترڅو چې دغه ستره پروژه چې د مثال ملل کیږي په منطقه کې او د افغانستان لپاره یو ښه حرکت او همدغه د هند او د افغانستان تر منځ اړیکې همداسې د سوداګریز مسایل نو دا یو ښه ټکی دی. په دې هیله چې د هغوی ترمنځ رامنځته شوې ستونزې د دې باعث نه شي چې دغه ستره پروژه د سوال لاندې راولي.
ښاغلی سیدی وایي په کار ده چې ټول هیوادونه او خواوې د چابهار بندر د پروژې ارزښت چې د افغانستان لپاره خورا زیات اهمیت لري په پام کې ونیسي او د دغې پروژې د بریالیتوب لپاره افغانستان ته لاس ورکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وی د دوی وروستۍ سروې ښیي چې په افغانستان کې 9000 ټنه تریاک تولید شوي او په دې کار کې څه باندې 3,00,000 کسان بوخت دي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د مخدره موادو پر ضد د دوی عملیات روان دي او لاسته راوړنې هم لري. خان محمد سین په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د قانون د حاکمیت کمزوري، سیاسي بې ثباتي، نامني اداري فساد، بیکاري، د پوهې کمواله، د بزګرو حاصلاتو ته د مناسبو مارکیټونو نشتوالی او داسې نور هغه څه دي چې په هیواد کې د مخدرو موادو کښت ته ځینې بزګران لیواله کړي دي. دا خبره له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت مرستیال جاوید احمد قائم د دوشنبه په ورځ د مخدرو موادو د کښت تولید او په دې چاره کې د بزګرانو د بوختیا په اړه د یوې سروې د نتایجو د اعلانولو پر مهال وکړه. ښاغلی قائم وویل په دې اړه د دوی وروستۍ شپږ میاشتنۍ سروې ښیي چې د هیواد په نامنو سیمو کې ځینو بزګرو د مختلفو لاملونو له مخې د کوکنارو کار ته مخه کړې چې ډیری خلکو ته یې د نامشروع کارونو زمینه برابره کړې ده.
پارسال به اساس ارقام سروی نشان میده که 354,000
پروس کال د سروی شمیری خیی چه 3,45,000 کسانو تا ده گوگنارو پا کروندو کی کار پیدا شویده. پا افغانستان که ده 2011 میلادی کال پا پرتلا پا 2011 میلادی کال که ده هغو بزگرو پشمیر که چه پخوای گوگنار نو کرلی 11% زیاد والی راغلی ده.
ښاغلی قایم وویل دغه سروې د هیواد په 1,300 کلیو کې له شاوخوا 4,000 بزګرو او شاوخوا 1,200 سپینګیرو سره د مرکو پر مټ د اقتصادي او ټولنیزې سروې تر نامه لاندې په وروستیو شپږو میاشتو کې ترسره شوې ده. دغه سروې ښیي چې په افغانستان کې د مخدرو موادو د کښت، تولید او قاچاق ټول دغه نامشروع مالي ارزښت له 4,000,000,000,000 ته رسیږي چې لویه برخه د سیمې او نړۍ د مافیا جیبونو ته لویږي.
د غزنی ولایت مرکز ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي له تیرو شاوخوا 4,30,000 راهیسې نن هم د دې ولایت په مرکز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازه تړلې او یا دفتر مخې ته یې د پرلت خیمه وهلې. په دې اړه له سیمې زموږ د همکار شریف الله شرافت رپورټ اورو.
په غزنی کې اعتراض کوونکي پر خپل دریځ کلک ولاړ دي او ما ته نه مني. په دغه ولایت کې نن شاوخوا 4,30,000 ورځ هم اعتراض کوونکو د ټاکنو د کمیسیون دفتر تړلی او د یاد دفتر مخې ته د پرلت خیمه وهلې. اعتراض کوونکي پر دولت تور پورې کوي چې بې کفایته دی او د خلکو ستونزو ته رسیدګي پر وخت نه کوي. د دغه اعتراض کوونکو شمیر چې لسګونو ته رسیږي غوښتنې یې دا دي چې په دغه ولایت کې دي ټاکنې حوزه ویسي، پر د سکرو دي سټریکرونه نه لګیږي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورینو کې دي ټولو قومونو ته یو رقم ونډه ورکول سي او په نامنه ولسوالۍ کې دي د ټاکنو لپاره زمینه برابره سي. دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي چې تر هغو به د ټاکنو کمیسیون دروازه خلاصه نه کړي او په دغه ولایت کې به ټاکنو ته اجازه ورنه کړي څو چې غوښتنې نه وي منل سوي.
له مرکزی حکومت ته به بایکاټ وکم او له دغو رایو چې به بایکاټ وکړو که په لنډ وخت کې زموږ د خبرو جواب رانکړه. دا زما خبرې دي او روزه ده په صداقت خبرې مې دي. څه شی چې خوله وایو هغه به انشاءالله په عمل کې اجرا کوو.
مجبوره کېږي داسې یوه مسخره به ته جوړه شي چې عمومي قیام به د دولت په ضد باندې بیا جوړي بیا به دولت په ښځه شوی ول.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غزنی ولایت د ولایتي ادارې او په مرکز کابل کې د ټاکنو له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په کراتو کراتو زموږ ټلیفون ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت په گاوند وردګو ولایت کې هم خلکو په دې مخه اعتراض کړی چې ګڼې په دغه ولایت کې د ټاکنې حوزه ویسي. اوس اندېښنې دا دي که چیرې د خلکو دغه ستونزو ته رسیدګي ونه سي، نو د دولت او خلکو ترمنځ به شته فاصله نوره هم زیاته سي او خلک به په ټاکنو کې د ګډون لپاره زړه ښه نه کړي.
و امر دل چې په غزنی کې خلکو خیمه وهلې ده او غواړي چې دغلته انتخاباتو کمیسون چارې او د انتخاباتو راتلونکي پروسه باید په حوزوي ډول ترسره شي. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. په کابل ښار کې د دوو پاکستانیانو په شمول درې مشکوک کسان له یو اندازه خطرناکو چودونکو موادو سره نیول شوي دي. د جمهور ریاست د محافظت د قطعي قومندان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ټاکل شوی دی. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مرادو چې له دندې لرې کړی شوی دی. د افغانستان اجرایي رئیس وایي حکومت د اقتصادي ودې د کورنیو تولیداتو د ډیرېدو او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره د اسانتیاو رامنځته کېدو ته ژمن دی. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په تیرو درې ورځو کې د هوا تودو څپو لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي دي. د ایران ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د توندو څرګندونو په عکس العمل کې ویلي چې نړۍ نوره د امریکا پریکړې نه مني. او جیرو هاسپل د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای د نوې مشر په توګه لوړه پر ځای کړه. او اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
ذبی الله رشید زیم او خپل کار مشه ده په دې رختو تجارت یا کاروبار کو
رختو نه راوړي خرڅوي کنه سبل کار پکې کوي
او رختو نه راوړو مونږ خو بس بیا مونږ نه کان چې د مشران چې د غن رختو نه راوړي بیا مونږ د توزیع بخش کیو چې مونږ د توزیع کوو په مارکیټ کې خلکو ته ورکو.
لکم زی راوړی دا رختونه؟
دا رختونه چې د هند نم راځي مردانه رختونه، د چین نم راځي مردانه هم لري زنانه هم، او کوریا نم راځي.
ګټه مو څومره پکې معلومه وي کنه؟
او هلته خرید ګورو هغه زینه چې راځي بیا د لارې مصرف او هغې نه پسته بیا موږ خپله ګټ بیا چو بیا بازار ته ور خلکو ته.
مخکې دې نیکان یاد کړل کنه؟ نیکان شاید ځینې خلک ونه پیژني خو ځینې خلک بل دین هم سره آشنا وي.
نیکان یا رئیسان هغه څوک دي چې هغه کاروبار د هغوی خپل وي کنه، بیا ورته نیکان یا مشران ورته وایي او هغه خلک بیا خپل نیکان نومیږي، نیکان ورته ویل کیږي.
تا ته بیا څنګه معاش درکوي کنه؟ د خرڅلاو سلنه ده چې مثال که دومره خرڅ شو دومره سلنه پکې ستا دي؟
نه، زه دلته بیا په معاش کار کوم، ما خپله معاش ته او نور هغه فیصدي سره بیا زه کار نه لرم، او خالص مونږ خلکو ته ورکوو، بیا بل ورته لیکو، بیا مونږ سټاک لرو هغه نه منفي کوو ګزانې څومره چې بیا مونږ مونږ ته معاش راکي.
خوشحاله یې له دې کاروبار سره دی؟
هو هم خوشحاله یم، هم ور سره سات تیر ده، ښه کاروبار ده، تجارت ښه شی ده.
خوالی په څه کې ده؟
خوالی که درته ووایم، خوالی دا هم لري چې یو آزاده کار ده، نه تا سره څوک کار لري، نه دولت تر سره کار لري، نه غیر سره کار لري، خپل شخصي کار ده، نو ځکه سړی به ډېر راحت وي.
نیکان خو به غصې نه کوي؟
نه، ماشاءالله ښه خلک دي، هغه مونږ هم ورسره ښه یو، هغوی هم ښه دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې ازادي راډیو ته یې استولی دي. مرسل نیمروز ولایت څخه ازادي رادیو ته په خپل راستول شوی اس ام اس کې وایي چې د روژې د مبارک میاشتې پر رسیدو د دوی پولیسوالۍ د لارام کې د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي او دا د مالیې له وزارت غواړي چې د فقیرو نادارو خلکو ستونزو ته پام وکړي. عبدالواحد محقق د مدقق له لوګر څخه لیکي چې د جګړې خواوې باید د ملکیانو مرګ ژوبلې ته پام وکړي او یو بل اوریدونکی مو وایي چې تر څو پورې روسیې امریکا په افغانستان کې په ګنډو کړې نه وي څنګه چې امریکا روسیې ته ماته ورکړې وه دا جګړه پای